کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یا ساته خبرونه زفر به ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې دي. د دې سفر جزئیات او هم به دا واوري چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې له تړل کېدو سره سلګونه مسافر او بار وړونکي موټر د درازې دواړو لورو ته ایسار پاتې دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندرا اوروي.
په سپین بولدک د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته نن دغلته پاکستانی چارواکو د اغزن سیم د غځولو کار درولی. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواب لري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. بشپړ خبرونه واوري. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو دغلته د اغزن سیم د غځولو کار درولی دی. جنوب کې د 215 قلی اردو ویان تورن احمد صادق یې ساوی چې تیره ورځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سرو سهانو په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو سره د افغان سرحدي ځواکونو له څو ساعته جګړې وروسته جګړه او په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غځولو کار درېدلی او سیمې ته اضافي ځواکونه هم لیږل شوي. ایسا وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د تیارسۍ په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه خغله ساوی تقریبا 9 ساعت تل جګړه روانه و او بل اخره پرته له تلفات او جګړه پای ته رسیدلی. اوس په سیمه کې د پاکستانی لوري لخوا د اغزن تر د غزولو چارې هم ځنډیدلې دي او سیمه کې جګړه نشته. پاکستان له دغه جګړې وروسته په سمدستي توګه په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازه هم د تګ راتګ پر مخ تړلې. تر اوسه د پاکستان له لوري د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده شوې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سرک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني نن همدارنګ د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانیستي په مراسمو کې وویل:
یک قدم بزرگ از خاطر عزیزتک
خغلی غنی وایي دا ځکه یو لوی ګام دی چې زموږ وسیعت اندازه زراعتي مواد ځای کیږي. موږ د سبزیو او میوو بهترین پیداوار لرو، خو بدبختانه د انتقال په مرحله کې ضایعات لرو. د دې پارک د ایجاد هدف دا دی چې د افغانستان د میوو او ترکاریو په یو صادراتي هیواد بدل شي. د چارواکو په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د ولایتي چارواکو د ولایتي شورا له غړو او همدارنګه له ځایي مشرانو او د مدني ټولنې له فعالانو سره مکتلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حکومت مخالف وسلواله او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړۍ د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي، خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت نن ازادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ به د میزان پر اتویشتمه چې راتلونکې شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړۍ د ترهګرو ډلو تر شا ولاړې دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي، اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړنی امنیتي سفیر دوی ته د اجازه ورنکړي چې دوی دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي، لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه. سیاستوال بوت ونیږي د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلی. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکېدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقچی په تېره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس یو داسې سعودي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار وي. سعودي چارواکي دا بیان په داسې وخت کې خبروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که څرګنده شي سعودي د خاشقجي په تریتم کېدو او مشکوک قتل کې لاس ولري، دا به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالد ټرمپ په یو تلویزیونی مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړ چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ دا خبرې د سی بي اس تلویزیون له شپېته دقیقې پروګرام سره په مرکه کې کړې. دا مرکه پرون خبره شوه. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو دروتلو له کبله 15 کسان وژل شوي. تیره شپه د فرانسې په اوډ سیمه کې چې د دې هیواد جنوب کې پرته ده ډیر شدید بارانونه د ناڅاپي سیلابونو د راوتو سبب شول چې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. د ژغورنې هلیکوپټرې په سیمه کې د هوا ښه کېدو ته په تمه دي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې څلور څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې پرون د ولسی جرګې عمومي اسمبلی د 11 څوکیو او د صوبایي اسمبلیو د 40 څوکیو لپاره زمینی انتخابات ترسره شول.
خبرونه مو لاسته یې رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې دی او هلته درې عمل منفی پروژې پرانستلې او له یو شمېر سیمه ییزو مشرانو سره ولیدل. د دې سفر د احمد پاړه د ارګویان هارون چې خنصوري وایي
ټول پروژې چې یا ستر شوي دي یا تر کار لاندې دي هغه اقتصادي اخې اجتماعي اخې د ټولو سنجول او ډېر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
د فراسیمه چارواکي وایي د دغه ولایت امنیتي حالت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول
یو شار پاتې دی. هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 3 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کې چې موږ د دې شاهدانو چې ور مسپه د شپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ورکړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشته ورسته د چمن سپین بولډک دروازه تړلې ده چې له کبله یې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایستار دي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال په دیړه وای
په مجموع د دواړو لسونو لپاره ډېر سخت گزار دی او اقتصادي گزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې مازله چې ولې په تجارت یې ورګډ نه کی او د عام خلکو په شراش کې نه کی.
په نړیوالو راپورونو کې به د امریکا د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. او په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامه هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاص د ریډیو اوري. افغان ولسمشر نن په پاروان ولایت کې د مهمې عمل منفی پروژې افتتاح کړې دي او په دغه ولایت کې د ځینو مشرانو سره هم لیدل دي. په پاروان ولایت کې زموږ همکار احمد حنایش را سره هم د اوس ټلیفون پر کښې دی. حنایش صاحب خبرونې ته شرغلی فکر کوم چې د دوی ټلیفوني اړیکه پرې سوې ده. مخکې موږ راپورونه اخیستي وای چې ښاغلی ولسمشر په دې سفر کې د پروان د خلکو له استازو سره لیدلی دي. دغه راز د دینی عالمانو او مدني ټولنې له استازو سره یې کتلي دي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي. دغه راز دا هم ویل سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دغه سفر کې چې نن سهار یې کړی دی هلته د جبل سراج نجراب ترمنځ سړک او هم د باریک کب صنعتي او زراعتي پارک پرانستې دی. د چې د دې سفر نور جزئیات څه دي او د کومو کسانو سره چې ولسمشر کتلي پر کومو مسایلو خبرې کړې دي زموږ تخنیکي همکار ته وایي چې زموږ اړیکه بیا نیول سوې ده. احمد انایش خبرونې ته شرغلی که تاسو راته وایست چې ولسمشر په دې سفر کې له کومو مشرانو سره چې کتلي پر کومو مسایلو خبرې کړې دي.
زیام سلام وړاندې کوم زهر صاحب او همداسې رنګه چې تاسو وویل نن سهار ولسمشر اشرف غني د یو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره پروان ته راغلی ده او ډېره مصروف دی په دې چې خلکو ته او ځینې مختلف صنفونو ته تر اوسه د جامع پروان ولایت جامع مدني نهادونو مسؤلینو سره د علماو سره د ځینې نمایندګانو د سیمه ییز نمایندګانو سره تر اوسه په مختلفو په جلا جلا توګه لیدلې ده او په همدې حال کې درې پروژې افتتاح کړې ده پرانستلې ده
چې هغه پروژه یو زراعتي سند دی، د زراعتي سند په برخه کې د پراختیا په برخه کې یو پروژه وو، هغه ته افتتاح کړې ده. او یو یې د جبلسراج شاهي ارګ ته هم ودانۍ دي د رغونې د باسازي دپاره هغوی ته هم افتتاح کړې ده چې هغې کار پیل شوی ده. ډېره په دې کار کې د پروژې کې اوس مشر مخکې ویله شو چې هغوی ډېره علاقه لري. او یو بل درېوم پروژه چې وو د جبلسراج سروبي چې د شرقي په ساحه کې چې د القوي لوی لارې ده، هغوی ته هم د تیره کولو ختم شوی، د هغې کار ختم شوی ده تر سروبي تر لاندې، هغوی هم افتتاح کړی ده. او اوس تمه ده چې او خلکو راټول شوي ده چې د یو غټه غونډه کې ګډون وکړي او ولسمشر خپل اساسي وینا ته خلکو آمادګي لري چې د ولسمشر سي شاوخوا لحظه مخکې هغه نو انتظار لري چې د اصلي وینا د ولسمشر اصلي وینا اوس فایل کېږي انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه کوم احمد هنیش. دوستانو زموږ د همکار د راپور په جزئیات کې مو واورېدل چې ولسمشر ځینې پروژې افتتاح کړې دي او د پروان ولایت د خلکو له استازو، دیني عالمانو او مدني ټولنو له استازو سره یې کتلي دي او تمه ده چې په څو شیبو کې به هغه هلته یوه خلکو ته وینا وکړي. د دې وینا پر جزئیاتو به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي دي چې پروان ته د ولسمشر سفر دغه راز ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی چې دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې پروان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلی دی. ښاغلي چخنسوري وایي
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف همدارنګ چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلفو اقشارو سره لیدنې وکړي او هلته هغه انکشافي پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریات او پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره، د پروان د ولایت د مشرانو سره، د مدني ټولنو ځوانانو سره، د ښځو سره، تجارانو، صنعتکارانو سره، علماو سره، د پانتون او مکتبو د استادانو معلمینو سره او د ملکي او نظامي منصوبینو سره دلته په جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کوي چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېره حده تکمیل شوي دي. په 1500 جریبه کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده، په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. درې سوه موبایل دي، 15 نمرې توزیع شوي دي او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توزیع شي او دا به د پروان، کاپیسا او کابل عام جوارو ولایتو ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فراهم کړي او کار زیات شي ورته.
پټوله کې
همدارنګ بل سره کې افتتاح کړي چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سرکو چې زیاتره چارې تکمیل شي، 20 کیلومتر نن افتتاح شو او ګټه خپل ته وسپارل شو چې دا د جبلسراج څخه تر نجرا وفردي دا هم افتتاح شو. او تاسو په جریان کې چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتن درې سات مرکز ته فرنګي چارو ته د جبلسراج خرګ چې په 1300 لسیز کې تخریب شوی او دغه د ترمیم او بیا تر غوونی چارې هم شروع شوی، مخکې رئیس صاحب دغه د چارو د سخم لیدنه وکړه. 30% د هر کار مخته تللې دي او دا به هم ان شاء الله تر آینده یو کال یونی کال پوری تکمیل شي.
په دې لاره چې دا پروژه بشپړ شي، تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت په اړه هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولنې ته او افغانانو ته چې رئیس جمهور ورته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چې هلته لیده کاته تر ډیره تشریفاتي وي، هغه واقعي تصویر چې ټولنه باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې نه غلې ده کاته څومره محدود دي؟
نو تاسو هم دعوت در کوشش تاسو هم د ولایتو ترسه سفر کې د خلک شي رئیس ته جلسو ته راځي د ټول اخشارو ده ورسره جلا مصیبت تاسو کې ګورئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفاتي نه دلته ټول اخشار بیر دې چې تفکیک دې چې څوک دی څوک نه دی مکمله دعوتي دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کښې نیم مشورې سره کوي او بعد دغه ویناوال دوی خپل ټاکي ډېر په یو آزاد فضا کې او ډېر په دغه آرامه ځای کې دا جلسې سره کېږي چې
د پروژو په اړه وغږیږو. تر ډېره چې موږ هم مطالعه کړې ده پروژې اوږدمهاله دي، اما انتقاد دا هم دی چې رئیس جمهور چې ولایتونو ته سفرونه کوي یا کوم پروژې افتتاح کوي هغه اصلا د خلکو په ژوند کې څه تغیر او اغېز نه دی راوړی، نو دغو سفرونو نتیجه بالاخره چې نور ولایتونو ته هم تللي او شاید په تاریخ کې هم دا لومړی ځل وي چې رئیس جمهور ولایتونو ته دومره ډېر سفرونه کوي او هلته حتی د شپو پاتې کېږي، نو نتیجه یې څه ده تر اوسه پورې؟
خبرې چې دي خلک چې کابل کې ناستې کوي چې خلکو په ژوند کښې تغیر نه راځي، نو زموږ توقع دا دی او خواهش مو پیشنهاد هم دا دی خلکو ته چې انتقاد لري چې ولاړې شي د ولایتو ته سفر وکړي، د خلکو سره د پوښتنه وکړي چې دا پروژې چې افتتاح شوي دي او دا پروژې چې اوس سرکار لاندې او په آینده کښې چې کارونه یې شروع کېږي دا څومره د خلکو په ژوند کښې اغېزه لري او څومره کار و خلکو ته ایجادېږي. ټولې پروژې چې یا افتتاح شوي دي یا سرکار لاندې دي هغه اقتصادي اړخ یې اجتماعي اړخ یې دا ټول سنجولي او ډېر واضح مثبت تغیر د خلکو په ژوند کښې راوړی دی، نو که چېرې اشخاص یا بعضې کسان د نورو ولایتو څخه یا په کابل کښې ناستې نورو ولایتو باندې انتقاد کوي و پیشنهاد دی چې راډې سي ولایتو ته ودې ګورې د خلکو په ژوند کښې خپل عملا چې څومره تغیرات راغلي.
د ولسمشر ویان هارون چخنسوري و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فرا ولایت ارزو د فرا سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي وړمه شپه د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر یوه بیز حمله وکړه چې لسګونه سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوله، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د فرا سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې که پاملرنه ونه شي نو دغه ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ یې هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلي بختاور وویل چې وړمه شپه هم د دې ولایت په پشتېرود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې د ملي اردو اتلس سرتېري پکې وژل شوي او 15 نور د طالبانو په لاس اسیر شوي دي.
یو ښار پاته دی، هغه ښار هم د ښار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د ښار پر کمربندي پوسټو باندې کوي چې بدبختانه زبوله کمربندي پوسټې هم تر 15 کسه او 10 کسه اضافتر عسکر نه لري چې موږ د دې شاهدان یو چې وړمه شپه د شپې 15 کسیزه د اردو یو لوی بیس سکوت ورکړی دی.
نوموړی وایي د وسلوالو طالبانو ګواښونه آن د ښار 15 کیلومتری ته رارسېدلي او نږدې هره شپه د ښار د امنیتي کمربند په پوستو حملې کېږي. د ښاغلي بختور په خبره د دوی د معلوماتو له مخې همدا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لویه لار د وسلوالو مخالفینو له لوري تړل شوې او د پلټنې مرکزونه یې پرې جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د غویي یا څور د میاشتې په 15 هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرکز له څلورو خواوو ډلهیزه حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې په خپله ورکه کې راوستې. د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور له حکومته غواړي چې د فرا امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې په ترڅ کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید دا نه مني چې په پشترود ولسوالۍ کې د یو شمېر افغان سرتېري د مخالفینو لخوا نیول شوي وي، خو وایي د ملي اردو پر بیز د وسلوالو مخالفینو د حملې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هغه بله ورځ چې په کومه پېښه رامنځته شوې وه د هغې په اړه تحقیقات روان دي. د افسرو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییدوو، هر وخت چې زموږ تحقیقات بشپړ شو بیا به یې له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي، اچ سفید، بالابلوک، پشترود، په دې ولسوالیو کې زموږ اولی روان دي.
وسلوالو طالبانو هم په یو خپره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیولی او یو شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولي او ځینې ژوندي له ځانه سره وړي دي. فراه د افغانستان هغه لویدیز ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې د فراه په نامنۍ کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په فراه کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نللیکه هغه څه دي چې د یاد ولایت چارواکي د فراه د نامنه کېدو اصلي لاملونه ګڼي.
پاکستانی ملیشیا له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم د دغې دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوو بار سلګونو موټر بند پاتې دي. سوداګر وایي که لاره ژر خلاصه نسي ممکن درنه زیانونه ور واوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولدک دروازه د هر استګرا تک پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانیستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډېر مشکلات ده، د کوم بولدک په اړه کې ډېر مسافر وو، ډېر خواران بېخي زنانې ډېر ورسره ناست وو، ډېر ستړي وو خواران. ماښام موږ داسې بېردو سړی وو، جنګ شروع نه شو، جنګ شروع نه شو، عملیه ډېر ستړې معامله وه، مسافر بېخي ډېر دي. هلته په بولدک بېخي ډېر مسافر وو، ټولانه کې ځای نه وو، د خوراکي سامان کیسه ډېر سره تکلیف وو. خلکونه مشکلات هغه زنانې ورسره د لرې لرې ولایتو سره روان دي. صادق خلاص دروازه په دې خوا ورته ناست نه شپې ځای لري د لرې ولایتو خلک مسافر فاران زنانې ورسره ماشومان ورسره چینان ورسره.
بل خوا د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوو سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل کلار ژر خلاص نه سي ممکن سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوړي.
زموږ وسته تازه میوې وخت دي او اوس ما چې خبره وکړه تقریبا نر سل موټر پورې انار ولاړ دي. اخوا ته بیا هم د دوی میوه ده، کیلی دي او فرزن سبزیجات دي. هغه خوا ته هم بس او موټر اضافه ولاړ دي، چون د دوی مالونه ډېر دي. په مجموع باید وایي چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت ګزار دی او اقتصادي ګزار دی، چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت اورګاډن نه کوي او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کوي.
د کندهار د امنیې قمانداني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کاروان د سرو څانو په سیمه کې د اغزن سیم غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې وروسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوو چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. د هغه به موږ سترګې راوکاږو، که هر څوک چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري د هغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه ده، جریان پیدا کړی دی. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لکمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د توریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
یو نړیواله موضوع بر واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید د خپلو مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ همداراز تېره شپه په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تېره شپه له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه، د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که څه هم د پوتین ډیری منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوي، خو سمدستي معلومه نه ده چې په پرونۍ مرکه کې د ټرمپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ټرمپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول او ده په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څیړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ټرمپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ټرمپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی.
A very good relationship with him. I had lunch with him 2 days ago. I have a very good relationship with him. It could
زلماتي سره خ اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. لږه سره زما اړیکې خدي، خو کرښتیا وایم نو هغه یو څه دیموکرات دی. کدی شیخ پلدان د پریګ دی، هر څوک یو ورځ نه یو ورځ خپل دند پریګ دی. دا واشنگټن دی.
People leave. That's Washington.
که څه هم ماتیس ته د ټرمپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه مړۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ټرمپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
او د ساينس لډګره تیر پنځشنبه د ساويز فضائي بيړۍ تر توغول کېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مځک ته راښکته شوه. دلیل یې څه دی؟ اسمت سروان راته وایي.
د پنځشنبه په ورځ ساويز توغنده چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضائي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکي ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مځک ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کپسول په ډیر سرعت پرمځکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغېدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکي ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسي فضائي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په ډیر شو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلۍ کپسول له استول کېدو 10 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کېږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ستاسو له پیغامونو
زه وشین د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو، موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په یارات کې پراته یو، دا شپږ میاشتې کېږي راغلي، موږ سره نه کومک کېږي.
زما غوښتنه